اسمان لاندې هر شنبه له درو تر 15 بجې.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. په اول نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. په بل راپور کې اوري چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران له پاکستان افغانستان ته ورغلي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د یوه پایدار ترانسپورټ په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه هیواد د پوځ د نوي مشر په توګه وټاکه. خبرنو تفصیل. طالبان وایي چې مشران په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د طالبانو د رسمي ویان په شمول څو سرچینو ویلي چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته تللي دي، خو د افغانستان حکومت وایي استخباراتي سرچینې دا ایده نه تاییدوي. د افغانستان د ولسمشري دفتر ویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د همدې خبر تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو پایدار ترانسپورت په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. ښاغلی غنی نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کنفرانس ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د نښلېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. نوموړي د افغانستان جغرافي موقعیت ته په اشاره وویل چې دغه هیواد کولی سي د سیمې په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ټول پلانونه به یې شنډ سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له برتانیې غوښتي چې د سیمې هیوادونه له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره وهڅوي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې صلاح الدین رباني دغه غوښتنه نن له خپل برتانوي سیال سره د خبرو پر مهال په کابل کې کړې ده. نوموړي وویل چې برتانیا پر یو شمېر هیوادونو نفوذ لري او کولای سي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي تر څو له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. وسمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه و د پاوز د نوې مشر پټوګه وټاکه. د صدر اعظم دفتر نن ویلي چې جنرال بجوا به د رایل شریف ځایناستوي. رایل شریف هغه پوځي قومندانو چې د امنیتي حالاتو په شکولو او د توندلار اسلام پالو ډلو په ځپلو یې محبوبیت ترلود. جنرال بجوا به د نومبر پر 9 نیټه د شمیر پر اساس د نړۍ د شپږم لوی پوځ مشري وکړي. تبه کېږي چې د بجوا په ټاکلو سره به د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ ترنګلې اړیکې ښې سي. صدر اعظم نواز شریف د غرض جنرال زبیر محمود حیات د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په توګه وټاکه. حیات به په دغه موقف کې چې په هغه وخت کې تر ټولو لوی پوځي منصب دی پر اټومي ځواکونو او شتمنیو بشپړ صلاحیت ولري. دوه چینایي انجینران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دغه دوه چینایي وګړي نن سهار داسې مهال ووژل سو چې د کار پر لور روان وو. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. پیښه په پاسنی نومې سیمه کې سوې چې ګوادر بندر ته نږدې ده. دوی اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګوادر بیا نوې سوې بندر له لارې د چین د کالیو د لومړنۍ جوپې هرکلی وکړ. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د تاجکی څنګه د شپږو خبريالانو د کار جواز لیکونه لغوه کړل. د دغې رسنۍ چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 15 پر ټلیفون ورته ویلي چې د باور لیکونه د لغوه کېدو دلیل دا دی چې دوی یو لوړ پوست د تاجکستان د ولسمشر د لور د ټاکل کېدو راپور له ویب سایټ څخه لیرې نه کړ. ازادي راډیو ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان د لور رخشانه رحمانوفا په اړه راپور د هغې وه د بهرنیو چارو وزارت د یوه خبر پر لخواست جوړ شوی او نور جزئیات هم د دغه وزارت یوې سرچینې رادیو ته منلې دي. په خبر کې راغلي چې تاجک چارواکو ازادي رادیو ته 15 دقیقې وخت ورکړ چې دغه راپور لوي پاڼې لري کړي، کنه نو په دوشنبه کې د دغه رادیو خبريالان به د کار جواز له لاسه ورکړي. د خبريالانو جواز لیکونه پرون ماپښین وروسته لاغه وځندول شو چې ازادي رادیو ته دغه راپور د سرچینې تر بیا ارزونه وروسته پریکړه وکړي چې له پاڼې لري نه کړي. او د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوي کلونو په عمر مړ شو. د کاسترو ورور د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د خپل هیواد په ملي تلویزیون کې دا اعلان وکړ. دی وایي د کیوبا درنو خلکو، په ډېره خواشنۍ سره باید دا خبره له خپلو خلکو زموږ له امریکایي ملګرو او نړۍ سره شریکه کړم چې نن د 2018 کال د نومبر 15 د شپې 10:09 د کیوبا سره علاقمندان فیدل کاسترو مړ شو. ولسمشر زیاته کړې چې د فیدل کاسترو مړی به نن د هغه د وصیت سره سم وسوځول سي. د خبرونو پای
ماشامنۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکارۍ په زون بدله کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې په سلګونو کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. وسلول طالبان وی مشران په ورستیو کې له پاکستان افغانستان ته تللی چې له خپل پلاویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې. د مشران جرګې اداري هیئت د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼلی دی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له بریتانیا غواړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفادې د تروریزم په وړاندې پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. د کیوبا انقلابي مشر فیدرال کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ شو. تر شپږنیو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وایي چې د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایداره ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په دې برخه کې افغانستان لیوالتیا لري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسې پالیسیو ملاتړ دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې خبرې کولې وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورت لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوزلۍ ژغوري. هغه ظرفیت چې مونږ یې لرو هغې ته د ملي نظر په کچه ونه کتل شي، بلکې د سیمې په کچه دې هغه په نظر کې ونیول شي. د ترانسپورت په برخه کې زموږ پانګونه جګړه ییز تقابل د همکاریو پر زون بدلولی شي. د پایداره ترانسپورت نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ماښام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاقینې بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته یې خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلی او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
یوویشتمه پیړۍ د وصلېدو پیړۍ ده. له دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ پوهیږو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر دی.
کابل او ډیلی تل په سیمه کې د ګډوډیو او ناامنیو پړه پر پاکستان اچولي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په سیمه کې د ترانسپورتي نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمې په کچه ځینې مهمې ترانسپورتي او اقتصادي پروژې د عملي کېدو په حال کې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له بریتانیا څخه غواړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه د تروریزم پر ضد مبارزه کې کار واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې له خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې بریتانیا پر سیمه پراخ نفوذ لري او باید ځینې هیوادونه دې ته وهڅوي چې له ټوریزم سره په مبارزه کې جدي عمل وکړي. تفصیل د عباد الله حننزي په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د خپل بریتانیې سیال سره په لیدلو کې ویلي چې دغه هیواد پر سیمه پراخ نفوذ لري او کولای شي چې یو شمېر هیوادونه د توریزم پر ضد جدي مبارزې ته وهڅوي. صلاح الدین ربانی که څه هم مستقیما کوم هیواد ته اشاره نه ده کړې، خو په سیمه کې د بریتانیا رول د اهمیت وړ بللې دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې ورځې په مازیګر د افغانستان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له لیدلو وروسته په یوه خبری کانفرانس کې وویل
د سیمې په یو شمېر هیوادونو د یاد هیواد نفوذ ته په کتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریستي ګواښونو پر وړاندې د سیمې هیوادونو د هڅولو لپاره د بریتانیې د شاهي هیواد د رول غوښتنه کړې.
په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو موضوعګانو خبرې شوې. لاسته راوړنې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په پرمختګونو، سولې او په امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه تل ملاتړ کوي. تاریخ لیکونکي د سیمې په کچه د بریتانیا اړیکې تر ډیره له پاکستان سره پخوانۍ او ستراتیژیکې بولي. دغه موضوع مې د نړیوالو اړیکو له کارپول لطیف نظری سره شریکه کړه. هغه وویل چې بریتانیا کولی شي پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د بریتانیا او پاکستان اړیکې تاریخي او ډېرې پخوانۍ دي. نو وضعیت ته په پام کچیرې د بریتانیا ګټه وي پر پاکستان سیاسي نفوذ لري چې د دغه هیواد په استفادې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي نظری په خبره پاکستان د آسیا په جنوب کې د بریتانیا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او دغه هیواد هیڅکله هم نه غواړي چې پاکستان له لاسه ورکړي. د هغه په خبره پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له زیاتېدو سره سم بریتانیا په دې برخه کې د پاکستان نه ملاتړ او د دې هیواد په ګټه رول لوبوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلول طالبان وایي چې مشرانې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لېږدېدلي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تیر دوبی کې نیولي دي. عصمت څاروان او نور تفصیل.
اسوسییټډ پرس خبری آژانس وایي د وسلوالو طالبانو مشران به له شاوخوا 15 کلونو وروسته ممکن بیرته افغانستان ته تللي وي څو د سش کال په جګړه کې نیولې سیمې خوندي کړي او ځان ته د دایمي حضور امکان برابر کړي. آژانس وایي که دا خبره تایید شي نو معنا یې دا ده چې دا ډله د افغانستان د حکومت په وړاندې په جګړه کې په ځان باوري شوې ده. دا هم کېدای شي چې دا د طالبانو له لورې له پاکستانه د ځان لرې کولو یوه هڅه وي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس وایي په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې او د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د دې ډلې مشران د کوټې، کراچۍ او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې اوسېدل. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وویل چې د دوی د مشرتابه شورا څو میاشتې پخوا افغانستان ته انتقال شوې خو ده ونه ویل چې د افغانستان په کوم ځای کې ده. د طالبانو یو مشر وویل چې د دوی شورا هلمند ولایت ته لېږدېدلې ده. دغه طالب مشر په امنیتي دلایلو نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. د طالبانو نورو سرچینو وویل د طالبانو قضایي د جلب و جذب او مذهبي چارو شوراګانې هم د افغانستان جنوب ته وړل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د ولسمشر غني ویندوی هارون چخانسوري وویل هیڅ استخباراتي معلومات نه تاییدوي چې د طالبانو شورا د افغانستان ته لېږدول شوي وي. موږ لا هم باور لرو چې دوی د افغانستان له دیبانې څخه عملیات کوي. خو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې د کابل حکومت له دې مسئلې خبر دی. د طالبانو یو قومندان اسد آغا اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې افغانستان ته د طالب مشانو تګ به له دې ډلې سره مرسته وکوي څو هغه سیمې وساتي چې په تېر دوبی کې نیولې دي. د طالبانو شورا 18 غړي لري چې په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونه څاري.
ومردل چې د وسلولو طالبانو مشران شاید تر 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي څو هغه سیمې چې په تېر دوبه کې نیولې دي وساتي. ځینې کارپوهان وایي شاید د وسلولو طالبانو مشرتابه دا هڅه د دې لپاره کړې وي چې له پاکستانه ځانونه جلا کړي. د وسلولو طالبانو ویان هم دا مسله تایید کړې ده، خو دې ډلې پخوا تر دې تل ټینګار کوي چې ټول مشران او غړي یې په افغانستان کې دننه دي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال راسره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. مینپال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغان حکومت دغه راپور څنګه ارزوي؟
سلام سنتاش او ریډونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او ګوریدا راپور کومړی لایقت څخه ډیر لري دی. دوی په 2015 کې هڅه وکړه د شیو سیاسي جغرافیا رامنځته کړي، په دې معنی چې په ولایتونو کې سرویستو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د سږ کال په پسرلي کې دوی هم دا هڅول شي په افغانستان کې ځای ته د پښې ښودلو ځای پیدا کړي. د جلال آباد، پکتیا او هلمند په ولایتونو کې دوی هڅې وکړې، ولې کاملا دوی له ناکامۍ سره مخامخ شول. یعنې ونتولیدلی شي هېڅ ځای ته سقوط ورکړي او یا تر ډېره پورې وساتي. نو د دوی د روزنې مرکزونه، د دوی پټنځایونه معلوم دي په مشخصو هېوادونو کې دي چې له دوی څخه ملاتړ کوي. کاملا د افغانستان حکومت دا ردی او د افغانستان امنیتي قواوې همدا اوس په هره نقطه کې د دوی په ځپلو باندې بوختې.
بل مینپال صاحب، په تېرو څو میاشتو کې وسلولو د هلمند، اروزګان، کندز او نور ولایتونو ځینې سیمې ونیولې چې په تېرو 15 کلونو کې دومره ډېر ساری نه درلود. فکر نه کوي چې دا څرګندوي چې وسلولو طالبانو خپل عملیات شدید کړي، یا هم په مقابل کې شایي چې افغان ځواکونه کمزوري سوي وي؟
کاملا جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شي دوی هلته خپله رهبري را انتقال کړي، دا شي دوی هلته دایمي مراکز ولري، کاملا په ټول افغانستان کې دا شي نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی د روزنې ځایونه معلوم دي، د دوی تر شا د دوی بهرني ملاتړي معلوم دي، شمالته د دوی کورنۍ دي، همدلته د دوی د شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
بله، تاسو ویل چې د وسلوالو د تمویل او روزنې مرکزونه معلوم دي. افغانستان له امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو دغه راز نورو هیوادونو سره تړونونه لري، له دغو شریکانو ولې غوښتنه نه کېږي چې د وسلوالو د مرکزونو پر ضد جدي اقدامات وکړي عملا؟
کاملا یو اجماع جوړه شوې ده، او په وروستیو کې تاسې هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، هغه چې تروریزم ته په شو په بد باندې تعریفونو باندې قایل دي، پر هغوی باندې نړیوال فشارونه ډېر شوي دي، او هغوی د سیمې او نړۍ په کچه باندې منظوري شوي دي. نو دا یو اوږده پروسه ده او د افغانستان حکومت پر دې باندې کار کوي.
ډېره مننه د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال و چې له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلولو طالبانو د مشرتابه د لیشت پر مسله سره خبرې کولې. وسلولو طالبانو ویلي مشران په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره یو ځای د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبه کې نیولې دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي داعش ډله په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې مشري کوله ادعا وکړه چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې داعش 200 ځای پر ځای کېدونکي کورنۍ به د یو کال په موده کې 800 نورو کورنیو ته چې د دې ډلې هم فکر دي د اوسېدو زمینه برابروي. د ښاغلي قدیر په خبره د داعش له پلان سره سم په هرې ولسوالۍ کې به د دې ډلې زر کورنۍ په خورا اتفاق خپلې چارې مخ ته وړي چې هغه مهال به یې مخنیوی له وسه پورته کار وي. ظاهر قدیر که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې دی د داعش له دغه پلانه څنګه خبر شوی، خو وایي حکومت په دې اړه بې فوت دی.
داعش ته داسې یو پلان جوړ شوی چې دا افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیله د مهاجر په لباس کې ځای کېدای شي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ورنه کړي هلته ځمکه په پیسو وه،
او دوی په ټول کې یو کار باید د 200 قانونه اټکسته نو قانونه د ځان سره فکر کوي دا 200 قانونه چې یو ځای دي دا به په باسه قانونه دي دا فکر کوي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دا نه مني چې واکې دوی د داعش له پلانونو بې خبره دي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو داسې هم نه ده چې دوی د دغه ډلې له پلانونو بې خبره دي.
دوی مستقیما نسي کولای چې د دولت یا د ملي ځواکونو په مقابل کې خپل سلاح استعمال کړي، او رښتیا دي چې دا خارجیان دي غواړي چې په افغانستان کې دین تعدیدات را منست که، اما من بی خبریو او من اخبال اقدامات نیوله او پاینده که هم دق اقدامات در پرسی.
شاوخوا یو نیم کال ورانده داعش وسلوال دل رسمن در افغانستان په ننګرهار ولایت که در خپل حضور اعلان وکړ، خو افغان حکومت په کراتو دا ویلی چه در غدل ایزاپل یو هیچ کلا به اجازه ور نکری چه په افغانستان که دایمی مرکزونه جوړ کړي. ورانده د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم د افغانستان شمال ته د داعش د وسلوالو د انتقالېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داعش په افغانستان کې د دایمي مرکزونو د جوړولو هڅې په خورا مهارت مخته وړي چې تر دې دمه بریالي هم دي.
په همدې خبرونه کې مو راپور اورید چې وسلوالو طالبانو ویلي مشران یې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لېږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنې کې مرسته وکړي چې په تېرو میاشتو کې نیولې دي. دغه راز د ولسي جرګې اول مرستیال وایي چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. تر دې مخکې تور لګول سوی وو چې داعش ډله له پاکستان څخه تمویل او تجهیز کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرښې د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅکله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی د شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼله او ویې ویل چې افغانانو تل د خپلې خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړې او په راتلونکي کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبیه کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل دی او افغانان به هیڅکله هم د خپلې خاورې له یوې لیشت څخه تیر نه شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورن پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورن پر پوله سرغړونې کوي، بلکې په خاطر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی آزادی راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلې، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیش را در پیوان به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان له لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځانګړو مراسمو ترسره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی او دا یو نامناسبه او پرونکې او د دواړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان په دی وروستیو کې د ډیورن پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته دې د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بللې ده. د چارو پو سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نکړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
خان محمد سین رپورټ راکوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د جمعې په ورځ پیل سو. دغه کمپاین به د دسمبر میاشتې تر لسمې دوام کوي. د ځینو افغان میرمنو نظرونه به واورو.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
زمانو محبوبه ده تو خوزو په حق لا چې نه یوازې په کورنۍ کې بلکې په رسمي دفترونو کې تاو تاریخواله شته ده خزه همیشه خکار کوي هیڅ وخت په فساد کې دی دخیلی نه دی نو زه هیله مند يم د رئیس جمهور زنه چې د خوزو خشونه د نړیواله ورځ په اکلای خبرې کولې ډیر زیاتې خوزو ته قدر وکړ زموږ ته مننه کوو یعنی خوزو ته زیات د کار زمينه باید مساعده کی
ځوانان الکان مجبور دي اوس موګینو د حال چې چون نمویت مساعد نه ده نو هغه د خپل خزو قیدات راوړي تحصیل کردن جنکی کوي هغه په کورو کې کینی دي مجبور دي د باندې مویت کثیفه ده بدتری ده او بهتری نسته د څه کسان ستاسي کلانسه نه او روان دي وظیفو ته لورګان تحصیل کرده په دې زمان کې کورو کې ناسي
د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د ملي یووالي حکومت د 2013 د کال د انتخاباتو مدیرانو ته چې درغلي یې تنظیموله د سزا پر ځای امتیاز ورکړ. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې جمهور رئیس د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلي دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د جمهوري ریاست د دې کار په غبرګون کې وایي هغه کسان چې باید مجازات شوي وای د حکومت لخوا مکافات شول. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمشنرانو ته په باج ورکولو سره وښوده چې دا خلک په حقه دي. دی وایي بدبختانه جمهور رئیس چې د پخوانیو کمشنرانو په وړاندې کومه پریکړه کړې او هغه یې خپل سلاکاران ټاکلي د هغوی حقانیت ثابتوي. په دې معنی چې ټول ستونزې همدې دوه کاندیدانو غنی او عبدالله جوړې کړې وې او همدوی درغلي کړې وه. اوس باید ثابته شوې وای چې په درغلیو کې د کمشنرانو ونډه څومره وه. د دې پر ځای چې ورته باج ورکړل شو دا باج په راتلونکو انتخاباتو منفي اغېزې درلودلی شي. راپورونه وایي له هغې وروسته چې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معلوم شول پخواني کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي دي. اجرایه ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران چې اوس د جمهور رئیس سلاکاران دي د درغلیو د سازماندهي کوونکو په نوم یادوي. د اجرایه رئیس دویان مرستیال امید میسم وایي دا د جمهور رئیس صلاحیت دی چې څوک د خپلو سلاکارانو په توګه ګماري او دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. دی وایي د اجرایه ریاست غوښتنه دا وه چې دا کسان دې له دې وروسته کمشنران نه وي، له دې سره چې په قانوني لحاظ دوی د څو نورو کلونو د کار صلاحیت درلود، خو له دې امله چې دوی درغلۍ سازماندهي کړې وې او غټ مسؤلیت یې په ښه شان سره نه و ادا کړی نو نور کمشنران نه دي. د انتخاباتو د قانون بدلول او انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو په حیث د نویو څیرو ټاکل د ملي وحدت حکومت له دوه کلونو څخه د ډیرو هڅو نتیجه بلل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کمشنر عزیز بختیاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل غیر قانوني کار او سیاسي عمل دی، خو د پخوانیو بیا مقرري د دوی د برحق پاتې کېدو په معنا ده. د زیاتو هڅو سره هم ونه توانېدو چې په دې اړه د جمهور رئیس د کوم ویان نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس یو فرمان چې ځینو رسنیو خبر کړی ښایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي دي.
د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ شو. د نږدې نیمې پېړۍ پر کیوبا واکمني وکړه. اجمل اند او نور تفصیل.
د میامی په وړه هوانا کې سرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د کاسترو په مړینې خوشحالي وکړه، خو په نړۍ کې کاسترو د غنو کین اړخو د خوخي شخصیت وو. دوی فیدل کاسترو ته د یو داسې نظر لرونکي کس په توګه کتل چې په لاتین امریکا کې د متحده ایالاتونو د اغېز پر ضد ودرید او بې وسلو کورنیو ته یې روغتیایي بیمه او د تعلیم اسانتیا برابر کړه. په نړۍ کې په ډیرو سوسیالیستي غورځنګونو د کاسترو شخصیت اغېز کړی. د کرملین څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فیدل کاسترو ستایلی او هغه یې د اثر د سمبول په توګه یاد کړی. پوتین راول کاسترو ته په یو استولي پیغام کې فیدل کاسترو د روسیې رښتینی او د باور وړ دوست بللی. د پخواني شوروي مشر میخایل ګورباچوف بیا فیدل کاسترو په خپل ټاپو کې د پروت هیواد د پیاوړتیا له کبله ستایلی. د انټرفاکس خبري اژانس د ګورباچوف له خولې ویلي فیدل کاسترو د امریکا د سخت محاصرې پر مهال خپل هیواد پیاوړی کړ. د ګورباچوف په وینا کله چې پر نوموړي ډیر فشار و هغه بیا هم خپل هیواد له دې محاصرې وویست او د خپلواکۍ پراختیا پر لارې روان کړ. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو د کاسترو په مړینه ویلي انقلابیان دې د فیدل کاسترو میراث تعقیب کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي بیا د خپل ټویټر په یو پیغام کې کاسترو د شلمې پیړۍ یو تر ټولو سمبولیک شخصیت بللی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند بیا د کاسترو په رژیم کې د بشري حقونو سرغړاوی ته په اشاره ویلي. کاسترو د کیوبا د انقلاب د هیلو او نهیلیو دواړو تجسم دی. د جنوبی افریقا ولسمشر جاکوب زوما بیا د کیوبا د دې مشر د هغه ملاتړ او هڅو مننه کړې چې دغلته یې د توکم پر بنسټ د واکمنۍ د لمنځه وړلو په برخه کې کړي او ویلي دي. کاسترو د اپارتاید پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ وکړ. د چین ولسمشر شی جین پینګ بیا په یو پیغام کې چې د چین په دولتي تلویزیون ولوستل شو وایي ملګری کاسترو به تل ژوندی وي. د کاسترو د جسد ریبه د ډسمبر په 4 نیټه د کیوبا په تاریخي ښار سانتیاګو کې په ځانګړو مراسمو خاورو ته وسپارل شي.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې. اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. وروستۍ خبري مجله له